مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې او په کابل کې د سهار 11 بجې دي. په دې خبري سات کې بیلابیل رپورټونه لرو. د اسفندیار ولی خان د عوامي نېشنل پارټي مشر له هغه وینا به هم خبر شي چې پکې طالبانو ته ویلي چې خبرو ته تیار دی ورسره خو د ټوپک په زور خبرې نه مني. د تر څنګ نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې له بوریوال کاکړه د دې مهال خبرونه وو.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي له وسلوالو سره خبرې کوي خو هغوی به د حکومت شرطونه مني. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې تر هغه وخت له امریکا سره د ستراتیژیکي تړون نه سي لاسلیک کولای تر څو چې د نیټو د شپې چاپی او د کورونو تلاشي نه ودرولې. او د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به امریکا ته ولاړ سي چې په خپل هیواد کې موجوده فضا آرام کړي. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په چارسده کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په خوا یې هم له وسلوالو سره خبرې کړې دي او اوس هم دې ته تیار دی، خو د هغه په خبره د دې لپاره د حکومت څو شرطونه دي.
یو به د تشدد غندنه کې، دویم به د حکومت قانون تسلیمه، دریم به مال دا تسلی راکړي چې ستا خوره په پاکستان دننه او یا له پاکستان نه بهر د چا خلاف د دهشتګردۍ دپاره نه استعمالېږي. او دا کوم عرب ازبک او تاجک چې تاروستي دي دا به واپس خپلو خپلو ملکونو ته ولېږي. زما ورور یې در تر غاړو دومره زه کېنه چې خبرې ته وي.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د صوبای خودمختاری او د خپل ګوند د منشور نوري ټولي غوښتنې تر سره کړې دي او اوس په پښتنه سیمه کې د بشپړ امن راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. د یاڅي ګوند یو بل مخکښ سنیټر افراسیاب خټک بیا غونډې ته وویل چې کله د دوی حکومت راغی نو په صوبا کې ترهګرو 16 ریډیو سټیشنونه خلاص کړو، د هغوی روزنیز مرکزونه او په پېښور کې به یې گشتونه کول. د افراسیاب خټک په وینا اوس حالات بدل دي او په صوبا کې د اورپکو هیڅ کیمپ نسته او په قبایلي سیمو کې پاتې لږ ډیر مرکزونه هم له منځه تلونکي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې تر هغه وخت به له امریکا سره د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې د نیټو په مشرۍ کې د شپې پر مهال د چاپو او د کورونو د تلاشیو لړۍ نه وي درېدلې. د ولسمشر کرزی دا څرګندونې له هغه وروسته راغلي دي چې د حکومت لخوا ټاکل سوي د پلټونو یوې ډلې وویل چې د نیټو په وروستیو هوایي بریدونو او د شپې په چاپو کې ولسي خلکو ته د مرګ ژوبله لا هم پر ځای پاتې ده. د افغان ولسمشر له دفتر څخه خپور شوی بیان وای چې نوموړي پر دې خبره زور واچوي چې د ستراتیژیکي ملګرتیا اسناد به تر هغه وخت لاسلیک نسی تر څو چې د کورونو تلاشي او د شپې چاپی دوام لري. د افغانستان او امریکا ترمنځ دا تړون د دې لپاره دی چې په 2014 کال کې له وتلو وروسته به د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ اړیکې سمبال کړي. د شوروي اتحاد وروستي مشر میخائیل ګورباچوف د روس پر وزیر اعظم ولادیمیر پوتین ژغ کړی دی چې د ده پر لاره دی ولاړ سي او واک دی پرېږدي. له ایکو ماسکوې نومې ریډیو سره په امریکه کې ګورباچوف وویل چې که ولادیمیر پوتین د احتجاج غوښتنو ته په پاملرنې سره واک پرېږدي نو به په هغو مثبتو کارونو یادېږي چې د خپل واک په 12 کلنه موده کې کړی دی. میخائیل ګورباچوف وایي
Меня никто не снимал. Я сообщил о прекращении
полномочий.
Дэвай за панулсава яуневики хича нэкрам лари. Ба пахпала да хпали улас машри да пай элан окар. Хума да падага кра, чи маули да си вакрал. Но да там пакар да, чи да си вакре. За пардила разам. Да ба тар тулу шави, за качи бя па харва хага масбат са вож горал си, чи да кри де. د میخائیل ګورباچوف د سرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلی دی چې تېره ورځ په لسګونه زره کسان د ماسکو او نور ښارونو کوڅو ته راووتل. دا مظاهره چان په روس کې د ډسمبر پر 14 نیټه ترسره شوی پارلماني انتخابات له درغلیو ډک بولي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د قانون د نوې مسودې لپاره جوړیدونکو پارلمان ته د انتخاباتو په دویم پړاو کې دوه مشهور اسلامي ګوندونو له درو څخه شاوخوا دوه برخې رای ګټلې دي. کمیسیون وایي چې د اخوان المسلمین د خپلواکۍ او انصاف ګوند د رایو اچونکو له لیست څخه 6.3 رای ګټلې دي او بلخوا بنسټپال ګوند سلفي النور پارټي بیا 28.8 رای ګټلې دي. په مصر کې په شپږو نوی کې ترسره کېدونکي د انتخاباتي بهیر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک تر دیرش کلنه واکمنۍ وروسته ترسره کیږي. حسنی مبارک د روان کال د فروری په میاشت کې د یو کلک ملاتړ لرونکي پاڅون په پای کې له واکه لرې کړل سو. له جګړې سره مخامخ د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به امریکا ته ولاړ سي چې په خپل هیواد کې موجوده فضا آرامه کړي. تېره ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې هغه دا نه کړه په ډاګه چې هغه به کله امریکا ته ځي، خو دا یې وویل چې بیرته به خپل هیواد ته ستنېږي او په اپوزیشن کې به خپلو سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکوي. تمه کېده چې ولسمشر علي عبدالله صالح به له هغه وروسته له یمن څخه ووځي چې کله هغه په نومبر کې واک خپل مرستیال ولسمشر ته د سپارلو او استعفا ورکولو تړون لاسلیک کړ. د علي عبدالله صالح دا څرګندونې په داسې حال کې راغلي دي چې د رپورټونو له مخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو تېره ورځ هم اته مظاهره چان ووژل او د لیبیا ولس تر څلورو لسیزو په زیاته موده کې په لومړي ځل په رسمي توګه له اروپایي واک څخه د خپلواکۍ ورځ پرونور مانځله. د دې هیواد پخوانی امیر معمر قذافي چې 24 کاله په واک کې پاتې شوی و د دسمبر 23 نیټه د ازادۍ د ورځې په توګه نه منله. په کومه ورځ چې لیبیا په 1950 کې د اټلي او فرانس له قبضې څخه ځان آزاد کړی و. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل. تاسو د مشال رادیو خبرونه په 621 کیلو هرتز منځنۍ څپه اوریدئ شئ.
د عوامي نېشنل ګوند مشر وای لا طالبانو سره خبرو ته تیار دی خو د ټوپک په زور خبرې نه کوي.
هغه مذاکرات چې د ما په سر دي چې تماشې نیولې هغه مذاکرات ته نه یم تیار. مرته خیر او زه پښتنو خوره نشم خرڅولې بچا.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې چاپې که نه ودرېږي نو تر هغې له امریکا سره د ستراتیژیکي همکارۍ تړون نشي کېدای. په کراچۍ کې د تحریک انصاف جلسه کېږي. د ښار اوسېدونکي وایي دوی روزي ګټل غواړي.
یاره جلسې مزدوري په کار غریب خلک یاره دوه پیسې پکې اوړ نشته دی جلسې لاړو نو دیاړي لاړه خراب.
په کندهار کې چارواکي وایي د نری رنځ یا ټی بی د ناروغانو شمیر زیات شوی دی او رانجه د پښتنو په ژوند کې څه ارزښت لري.
کور کې زموږ مرغان چې دي ماشومان ته رانجه کوي او کله چې زموږ سترګو نه وبځي زموږ سترګې سرې کېږي یا سوځي موږ دغه بیا موږ ته رانجه کوي زموږ مرغان زموږ سترګې ورسره کوي.
د یو تازه خبر تر مخې د پاکستان د اطلاعات وزیر فردوس عاشق اوان په کابینې کې د غونډې پر مهال استعفا ورکړې ده. په دې اړه په نورو موضوعاتو رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی رپورت ورزو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د خیبر پښتونخوا په 400 کې وی لوی جلسې ته د وینا پر مهال ویلي و به مری خو د پښتنو خاوره به هیڅ ته خرڅ نه کړي. د وویل وسلوالو طالبانو ته په اشاره وویل که چای په سر ټوپک نیولی وي او د توای چې خبرو ته دکېنی نو دا نشي کېدی. دا وایي له طالبانو سره به هغه مهال خبرې کوي چې دوی له تاوتریخوالي لاس واخلي او د چیشن نوزبک او داسې نورو وسلوالو ملګرتوب پرېږدي. د اسفندیار ولی خان د وینا مهمې برخې د شبیر احمد جان پر رپورټ کې اورو.
دا خبرې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په 400 کې یوې ولسی جرګې ته د وینا په وخت وکړې. اسفندیار ولی خان د صوبې د حالاتو او د ترهګرۍ په حق لدا هم ویل چې وړاندې هم دوی وسلوالو سره خبرې ترې کړې دي او اوس هم دوی تیار دي. اسفندیار ولی خان دا هم ویل چې د صوبوی خود مختاره او د خپل منشور نور ټوله غوښتنې دوی ترسره کړې. ولی دوی به اوس په پښتني سیمه کې د پوره پوره امن نوښتو لپاره هلې ځلې کوي. دوی ویل چې د هغې لپاره د حکومت یو څو شرطونه لري، هغه به منل پکار وي. دوی زیاتوي جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر افراسیاب خټک وینا وه چې یو نیم سل کال وړاندې سیکانو د دوی نه خپل نوم افغانیا یا پښتونستان اخیستی وو، ولې دوی هغه نوم هم واپس واغېشته. بل د دوی په حکومت په داسې وخت کې راغی چې ترهګرو نه یوازې په ټوله صوبه کې ګڼ شمېر د ترهګرۍ تربیتي کمپونه جوړ کړو، بلکې خپل ریډیو سټېشن هم کولو کړی وي. ولې په خیبر پښتونخوا کې اوس حالات بدل دي او په تیره تیره به په قبایلي سیمه کې هم امن راشي. دوی وایي
چې زموږ حکومت راغی شپږ دېرش ریډیو سټېشنونه د شتګاتو په صوبه کې راګېدو ټرېننګ کمپونه یوازې په سوات کې په ګډ کې اوچار کمپ کې لس زره نه زیات دهشتګرد تربیت شوي وو. پېښور ښار ته دهشتګرد راغلل او ګشت پرې وکړو په ښار کې خلک وویرول. نن تاسو ګورئ د خدای په فضل سره په صوبه کې هېڅ کمپ نشته دی، په صوبه کې هېڅ ټکانه نشته دی، او که په قبایلو کې هم څه لږ ډېر پښتونه پاتې دي انشاءالله هغه هم ختمې لوړه دي. دا ځکه چې تاسو قرباني ورکوئ، زموږ خاورې تل قرباني ورکوئ، زموږ پولیس قرباني ورکوئ، زموږ فوج قرباني
یادونه وړ ده چې په دې موقع د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د چارسدې ضلع لپاره د اوو اربو او شل کروڑ روپو پرمختیایي منصوبو اعلان هم وکړو چې پکې د هلکانو جنکو لپاره کالجونه، باچا خان یونیورسټي، د زنانه او ماشومانو لپاره بل هسپتال، او دغه رنګ د سړکونو او پلونو علاوه نور پرمختیایي کارونه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، چارسدا.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ډاکټر فردوس هاشقاوان د کابینې د غونډې پر مهال استعفا ورکړې ده، یو دم یې استعفا ورکړې ده او پر دې مهال یې ژړلې هم دی. ریاض مساخیل په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، تفصیل راکړه.
لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر فردوس هاشقاوان د اوس په شیبه ګړی وړاندې د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم ته خپله استعفا وړاندې کړه. دغه دوران کله چې د استعفا ورکوله نو دی وویل چې زما د پارټۍ سره، زما د پارټۍ د کم چې نور کارکوونکي دي هغې ټولو سره به زما مرسته د یو پارټۍ د یو کارمندې په حیث باندې جاري. خو د پارټۍ بعضې خلک داسې دي چې هغې نه غواړي چې زه په دې چوکۍ باندې پاتې شم، او د هغې د رویو د لاسه زه نن چې ګمدنو دا استعفا ورکوم. او دغه وخت کې د هغې په سترګو کې اوښکې هم راغلې. نو هغې خپل استعفا ورکړه، خو د وزیر اعظم وینا ده چې هغې لا اوسه پورې د استعفا منظوره کړې نه ده. او په دغه دوران باندې کم چې د کابینې غړي ناست وو، بلکې سره د وزیر اعظم، هغې ټول حیران شو، ځکه چې داسې د دې په ذهن کې څه خبره نه وه چې ګنې دا به استعفا ورکړي. نو استعفا هغې ورکړې خو لا اوسه پورې منظور شوې نه ده. خو داسې اطلاعات دي چې د تیرو څو میاشتو راسې داسې خبرې چلېدې، او بیا په دې اوسنو وروستیو لږ ورځو کې داسې ګنګوسې وې چې صدر او وزیر اعظم غواړي چې کم د دې د میډیا، کم د دې د اطلاعاتو د خپرونو کومه ډله ده، دا ټوله بدله کړي، د نوي کسان راولي. ځکه چې دا کم کیسونه وشو، خاص کر د میمو دا کیس راغی یا نور چې کم د ان آر او کیس راغی، نو په دې کې داسې ویل کېدل چې دې په ښه شان سره د حکومت دفاع ونه کړی شو، په هغې کې ناکامه شو. نو دې لپاره داسې ګنګوسې وې چې دا ټیم بدل کړي، او کېدی شي اطلاعات داسې دي چې د فردوس هاشقاوان خیال دا و چې کمال لري کوي د هغې نه مخکې داده چې زه په خپله استعفا ورکړم. او هغې دا خبره هم وکړه چې زه نور خپل تذلیل یا خپل دغه چې کوم دی سپکاوی هغه زه نه غواړم چې زما د زیات سپکاوی وشي، نو ځکه زه استعفا ورکوم.
خو په سپینه ډول یې څه نه دي ویلي چې د دې سپکاوی چا کړی، یا د ګوند دننه د دې سره اختلافات د چاو، یا د دې خلاف کارونه چا کول. داسې سپینه خبره دې په غونډه کې ونه کړه د کابینې؟
بالکل داسې هیڅ خبره نه را مخه ده شوې. هغې هم دا ظاهره نکړه، او وزیر اعظم هم په دې خبره باندې ډېر د حیرانتیا څرګندونه وکړه بلوچستان کی کم غونډه کې د په هغه کې هم تاسو حرکت کړو او دا هڅه دې کړو د استعفا ورکولو نو ته موږ وایې چې دا تاسو اخر د چا داسې خبره ترې شوې دي چې تخپل تذلیل یا خپل سپکاوی غني خو دا خبره اوس پورې مخې ته نه راغلي.
صحیح. او جهان مننه ریاض مساقل د مشال رادیو خبريال مکسر د ټلیفون په کرخو ډاکټر فردوس عاشق اوان چې د پاکستان د اطلاعات وزیر د کابینې د غونډې پر مهال یې نن استعفا ورکړې ده او د پیپلز ګوند غړې ده او دا د اطلاعات وزیر وا چې وسه استعفا ورکړی دا وزیر اعظم په دې باندې حیران کړی هم دی هلته په غونډه کې جړلی هم دی د خځې او د دې استعفا پر مهال زیاتره د پیپلز ګوند ترمنز د غړو ترمنز او د دې ګوند ترمنز شکم سیاسي اختلافات دي دغه رابرسیره کیږي او د هغې نتیجه دا و چې نن دی استعفا ورکړی دا او دی ویل دي چې د ځنې خلکو چې نمونه نه دی اخیستي د هغو د رویو لکبل استعفا ورکوي او نور دا کار نشي کولای. د بهرنیو ځواکونو لخوا په شپه کې د خلکو پر کورونو حملو او تالاشیو یو ځل بیا د افغان حکومت او نړیوالو متحدانو اړیکې او هم آهنګي له جدي ستونزې سره مخامخ کړي دي. په دې لړ کې افغان ولسمشر خبرداری ورکوي چې که د شپې لخوا عملیات او د ملکي خلکو تلفات پای ته ونه رسیږي نو د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکه همکاري نشي رامنځته کېدای. رضوان مراد تفصیل راکوي.
ولسمشر کرزی وی کناټو د خلکو پر کورونو د شپې عملیات او تالاشي بند نه کړي نو دا به د کابل او واشنگتن ترمنز د ستراتیژیکو همکارۍ د تړون مخه ونیسي. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې حامد کرزی دا څرګندونه پرون د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی خلکو د تلفاتو په اړه د دولتي پلاو د ریپورتونو اورېدو او د ملکی قربانیانو له عزیزانو سره د کتنې پر مهال وکړي. نوموړي ویل د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو مرګ ژوبله او د شپې لخوا د کورونو تلاشي د کابل او نړیوالو متحدانو ترمنځ یو جدي ستونزه ده او دا مشکل د دواړو لورو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو مخې ته لوی خنډ جوړوي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی خای افغان دولت به د ستراتیژیکو همکاریو د تړون اهمیت ته په پام سره د شپې د عملیاتو په اړه له نړیوالو ځواکونو سره یو مناسب جوړجاړي ته ورسیږي خو د هغه په وینا دا عملیات د افغانستان او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده.
هغه ټول قوانین چې یعنی امریکا هغه قوانین منلي دي چې د حقوق بشر اعلامیه په دې ټولو کې د خلکو د کورونو حریم اصل په صفت باندې پیژندل شوی ده چې دا د تعرض څخه مسؤول دي. خو د افغان حکومت لخوا په دې هکله چې کوم اعتراضات تر اوسه پورې شوي دي په دې کې امریکایانو اصلا توجه نه دی کړی.
خو نوموړې د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې کېدای شي افغان ځواکونه د شپې لخوا د عملیاتو قومانده په خپل لاس کې واخلي څو هغه مخالفت او حساسیتونه لري کړی چې د افغانستان خلک یې د کورونو د تلاشۍ او د شپې لخوا د عملیاتو په وخت د بهرنیو ځواکونو په وړاندې ښیي. په کابل کې د وروستۍ لوی جرګې ګډونوالو هم د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې پر مهال د کورونو د تلاشیو او عملیاتو بندول له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لپاره یو مهم شرط وګڼه. ناټو وایي د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د شپې لخوا خاص عملیات د دوی مهم پوځي تاکتیک دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې نن د تحریک انصاف جلسه کیدونکې ده. د ګوند یو چارواکي ویلي تم لري چې جلسې ته ډیر زیات خلک راشي. د عوامي نشل ګوند یو چارواکي مشال راډیو ته ویل دا سیاسي جلسه ده او دې ته قتل پکار دي چې په څه ډول به انتظام وشي. د ښار اوسیدونکو وایي دوی روزي ګټل غواړي او جلسې ته نه ځي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبريال ظفر کریمي په رپورت کې.
د کراچۍ جنا مزار په سیمه کې عمران خان ډلې تحریک انصاف لخوا نن د اتوار په ورځ جلسه اعلان شوې ده. د تحریک انصاف چارواکي وایي یاد جلسې ته د کراچۍ ښار نه علاوه د ملک د نورو برخو څخه هم ګڼ شمېر خلک را روان دي. د یاد شوي ګوند سند صوبې ډیپټي جنرال سیکرټري سیف الله مسعود د جلسې په حق له مشال رډیو ته داسې ویل:
عوام خو به ان شاء الله تر 2 بجې نه پز به سوچي ولې چې دا ډیرا غټه جلسه دا او دا کراچي دا کونه کونه نه خلک راځي دا به لاهور نه هم یا ته جلسه ولې چې کوم ریاکشن د خلک کوم اکټیویټیز مونږ د خلکو لیدلې او د کوم خلکو سره زمونږ رابطه دي نو هغه د مونږ د قوت نام ډیر زیات
دا چې سیاسي ګوندونه د عمران خان نننې جلسې ته په کوم نظر ګوري په دې حق له داوامي نېشنل ګوند سین صوبې مرستيال مشر بشیر جان وای
سیاسي جلسه دا یو پات جلسہ کئی لیکن بنورو بدی جلسوں کے لیے فرق دے جیر داوا کر ایسے رٹ خا دے چھپے اور رضا ہو گیا بدا سے مقام بان دا جلسہ کی گئی چھپے دے ورز بان دے عموماً الگ دیر زیاد خلق ہی نہیں ہو خجل سبھی دیر خلق بھائی اس قتل دا واڑی چیرا دی جلسے سیاسی اور تنظیمی پہلو تک قتل واڑی یہ وہ جلسہ در سی لگتا سی بکسور کیوں قتل جب کم کرسو خلق نہ سو آگا کرسی ہم وہ تخت والے البتہ در طول پاکستان اور کراچی پہ سیاست کی فرق
متحدہ قومی مومن چارواکی وائی کراچی پننن جلسہ ہغوی ته هیڅ اعتراض نشته او نه دا ډول جلسه کراچی کې د یت شوی بوند ووټونه کمول شي د ایم کیو ایم ډلې و مشر نسرین جلیل په دې حق لوي
عمران خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں
عمران خان جلسہ کوي و دې کړی خو هغه خلک چې مخکې هم حکومتونو کې پاتې شوی دي هغه اوس د عمران خان د ډلې سره ملګری شوی دي زه فکر نه کوم چې دغه خلک به کوم مثبت بدلون راولي کله چې جلسه ته زیات خلک راشي خدا د ایم کیو ایم ووټ بینک نشي کمولی دا چې د کراچۍ خاریان دې جلسې ته په کوم نظر ګوري په حق لې څو تنو خاریانو مشال رډیو ته وویل
یاره جلسې نه د مزدوري په کار غریب خلک یاره څنګه دوه پیسې په کار وړل نشته د جلسې لاره نو د اړې لاره خراب شو نو سبا ته بل پرځای داري
څه غواره ان شاء الله جلسه به کامیاب جلسې یو موږ ټول له ورزو جلسې کې به شموریت کوو عمران خان به ان شاء الله د الیکشن د عمران خان دی دا بجټي
دا مفاد پرت خلک دي مفاد پرت هغه کسي چې هغه څوک ته چې بھائی راتلو وخت چې ده کنه هغه د عمران دی دا جادو کی چړی خو نه چې دا څه وګر ځای چلو بھائی صحیح هوګیا دا هو ډیر دغه لري
د یادونه وړ دی چې عمران خان ډلې ته پنجاب او پښتونخوا صوبو کې د نورو سیاسي ګوندونو څخه یو شمیر مشران تللې دي خو سین صوبه کې تر اوسه کوم یت سیاسي مشر د عمران خان ډلې سره ملګرتیا نه دی اعلان کړی ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
د روانې میاشتې په 18مه نیټه د انډونیزیا د جاوا په ټاپو کې په سمندر کې یو بیړۍ ډوبه شوه چې پکې د کوټې اوسیدونکو هم سپارول چې له هزارې قبیلې سره تړاو د دې قبیلې مشران وایي د خپلو مړو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري نور تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې
د دسمبر په 18مه نیټه د انډونیشیا په جاوا سیمه کې یو بیړۍ هغه مهال په سمندر کې ډوبه شوه چې په دې کې ناست کسان په غیر قانوني توګه استرالیا ته اوښتل په کوټه کې د هزاره قبیلې وګړي په همهغو ورځو کې مشال ته وویل د دوی د قبیلې وګړي هم په دې بیړۍ کې سپاره وو د خالف ورځ د هزاره قبیلې یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار سعادت علي هزاره په خبري غونډه کې وویل په ډوبې سوي بیړۍ کې نوي کسان د کوټې وو چې د په خبره د ډیرا یو تعلق له هزاره قبیلې سره دی سردار سعادت علي هزاره په خبري کانفرنس کې وویل
اب جو انفارمیشن وہ مانگ رہے وہ ہمارے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے
ہاگا معلومات چی اوسی دا پاکستان اداری از مشت سے خغواڑی پا ہاگوی کی مشت دیر مشکلات دی لکه دوی وایی ڈی این اے ٹیسٹ بکو او دا لادرک کسانو دا وین گروپ راولی کئی او فنگر پرنٹ غواڑی نور چه خموج نلرو البته دا فنگر پرنٹ لاموج لانادرا سر گورو کرات ملاو سو
انشاءاللہ کوشش کریں گے نادرا سے مل جائے ہمیں
سردار سعادت علی هزاره زیات کړه د سلو پښاو خوا کې مړی له سمندر څخه راایستل سوي خو د په خبره د پیژندګلوي نه دی
انټرپول کوم یو کوشش کوي چې یی جنازه جو ہے کچھ ڈیٹوریٹ ہو گیا ہے
انټرپول دا هڅه کوي چې دغه مړی چې خراب سوي دی دا سینه چې د صحیح هیواد پر ځای بل هیواد ته ولېږدول سي او هڅه کوي چې هم هغه هیواد ته ولېږل سي بل خواته د پی ډی ایم ای یا د قدرتي آفاتو د نظم د ادارې صوبایي مشر طاهر منیر دوی ته د ورکل سوي معلوماتو پر اساس وایي ټول 102 مړي راایستل سوي وویشت کسان ژغورل سوي او په درزنو لا هم اورک دي د یادې ادارې یو بل مشر فیصل نسیم بیا وایي د لادرکه کسانو د کورنیو لخوا دوی ته یوازې نمونه ورکړل سوي، خو د شناختې کارډو نمبر یې لا هم ورکړل سوی نه دی، چې د ده په خبره په دې شناخت ممکن نه دی. د یادولو وړ ده چې د ایران له لارې هر کال په سلګونو د پاکستان او افغانستان وګړي په قاچاق اروپایي هیوادو ته مخه کوي. د ډیری کسانو موخه ښه ژوند او روزګار وي. د بلوچستان له نورو وګړو سره سره د کوټې ډیری هزارګان هم په همدې لارو پرمختللو هیوادو ته د اوښتو هڅه کوي، چې دوی یې لامل له روزګار سره سره د کوټې ناامني هم په ګوته کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شئ:
0332533351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092333353351.
د تیر اختر پر مهال له قبایلي سیمې باجوړ افغانستان ته په تللو ماشومانو کې چې وسلوالو طالبانو تښتولي ول او هلته یې له ځانه سره ساتلي دي. په دې تښتول شویو کې دوه ماشومان چې یو ابراهیم نومیږي او بل محمد رحمان دی، د طالبانو له ولکې یې ځان را خلاص کړی او را تښتېدلی دی. د محمد رحمان نیکوای خپل مسای چې ولید نو لسترګو یې وښکې توې شوې. له دواړو ماشومانو سره د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی خبرې کړې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
د تیر واړه اختر یو ورځ وروسته د باجوړ ایجنسی د تحصیل ماموند د سیمې تختول شوی د ایراب کلی ابراهیم خان او د ترخو کلی محمد رحمان بیا خپل کورونو ته راغلی دي. د دغه ماشومانو په وینا هغوی هم د دې ورځې په انتظار و کله به ورته موکه میلاو شي چې بیرته وتښتي او خپل کورونو ته لاړ شي. ابراهیم خان چې عمر یې تقریبا 14 کاله دی، څلورم جمعات کې سبق هم وایي او هغه د طالب وسلوالو په قبضه کې درې میاشتې څنګه تیرې کړې.
چې هغه طرف ته راغلاړو یو ګیرو پاک کتاب شو، بس هغه طرف یې طالبانو راودانګل یو دم درې کسانو ایسته ګیر کړو. چې ګیر کړو سیوان کوی زمونږ یو مشر دی، هغه ته خبره کوي کنه بعد یې بوت بیا یو کوټه واغې ته واچلو. بیا د هغه نه موږ ټول یو ځای ولاول، بیا بیلابیل کړو. چې بیلابیل کړو ګروپونه اساس کې، بیا د هغه نه بعد بیا موږ یو بل څه کتل لیدندې شوې. روټۍ روچۍ والا ته په وخت میلاوېدو سوان ټکولې راسنه دي کلي.
ابراهیم خان د مور پلار یو نارینه اولاد دی او هغه وای تقریبا 40 ورځې وړاندې کور ته راغله. پلار یې په پنجاب صوبه کې خپل روزګار کوي او هم دغه شان نور ماشومان چې د طالب وسلوالو په قبضه کې دي د ابراهیم خان په وینا منتظر دي خپل کورونو ته بیا لاړ شي.
خپاو چې بس حکومتي ساده کو طالبان نکور شي زمونږ د واړه دي آزاد کړي شي.
او ابراهیم خان په وینا چې هغه کور ته راتلو نو په لار کې ورته یو خطر پیښ شوی و.
بیا دغه بعد چې روانو د شپې په لار نو سپی وخړم، روانم د شپې په لار ځنګلو زیرا ته نو مرم سپی وخړم باري نه واچلم. بیا به خپه کې به دړم شو. بیا لاړم په خار کې ستنې میلاوي دي سرکاري ستنې. بیا لاړم اسلام آباد کې شپږ ستنې والے په وسه روپۍ راته وستنې والے وسم په پرې دي سکول ته وزم او راځم به تر اعظم کوته.
د تر خوسی می ولس کلن محمد رحمان تقریبا لس ورځې وړاندې کور ته راغله او څنګه نیول شوی او هغه
اختر و بس اختر کے چکر لتلی کانڈا ہوتا اور طرف تھا چینو تا اگتی ہوں چینو کے بس دو تنا روان اس سے آگو گیر کن بس بھی رہتے دعوت در کا دعوت کے رات سلور مشت دعوت رہا کو بس اس مات نور ندی ولی افتا سو جیلین را دی زادا بس دا خبر ہے کہ ولی نور سے خبر ہے تن
دا سات چکم ماشومان دا طالب وسلوالو پا قبضہ کی دی دا کمو کمو کلو دی او دا سو ماشومانو نمونا محمد رحمان دا سے خواهی
نولس کسان کی ولس کسا پا دی شو تو تیز سرال مامون دو دی ایراب کسان دی بائی چی نیو سیوی بکی نی یو رخ اللہ نی یو نصر اللہ نی یو حمید اللہ نی یو کپایت دی نور رات تن رازی
او محمد رحمان کورتا سنگا بیرتا راو تختی دو
مجھے وہ چینار کے اوپر چینار بانے سے بس شپ یو بجا رہو تل شپ یو بجا سے رہو سار ساٹھے مو دیکھ رہا ہوا اخدیس
نہ دربان پام نہ طالبان سے
نہ طالبان رامن پام ہار سے پٹرا
د طالب وسلوالو شمیره څومره وه او تختول شوي ماشومان یې چیرته ګرځول؟
رښتیا خبره ته وکړم هر څه خوړل چې به میلاویدل هغه سه یو ځای کې ناستو خوړل به.
او څومره کسانو تقریبا طالبان
دا ټولې درې ډکې دي نو که ډېر شی دي څه کم نه دي موږ هسې ګډوډ ګرځي دي چوګام چینار داسې ګډوډ.
د محمد رحمان نیکه کشمالی بابا وای هغه خپل نوسی پسې بیمار شوی و
چې ما به زومره دماغ کار نه کوم چې خوب ګولۍ به مې خوړې دې سه به مې غم وکنه چېرې دا به څنګه چلی او به څه حالات دې خو ډېر ښه حالات خو زمونږ سه غم وکنه دې خو څه سخت او دغه انده ورکړې.
کشمالی بابا وای هغه خپل وسې محمد رحمان خو اول
پیژنده هم نشو
پنج بارز ما سیل جرا روانو ما دا بچوکی کنه ولو را تاوی چرا که دا خو مخمه رحمان ده خود ما خود یقین که ما پانزو که بدل شوه کنه دیگیره که ما بدل شوه اونو خود سیدرون خراب نو خو کنه دیگیره که ما بدل شوه اونو بیامی چوبی جانده دقا و کنه غاله می ورس کنه و بس سترگنا می وکم لاره جز پامه که اگره چه جند و خود پاک منگل دقا که دارا وست
دا ابراهیم خان او دا محمد رحمان پو وینا پاتشوی ماشومان هم پا دین تیزار دی چی کل باوی چی طالب وصلوال هاگوی تا اجازه ورکدی او هاگی خپلو کورونو تا بیار تراشی شانواز ترکزایی مشال ریڈیو ایراب کل باجاوڑ ایجنسی
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
دولسنی بجې دی په پیښور کې خبری سرټکی او لبوروال کاکړه
د عمومي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای ل وسلوالو سره خبري کوي خو هغوی به د حکومت شرطونه مني افغان ولسمشر حمید کرزی وای چې تر هغه وخت له امریکا سره د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون نسی لاستی کولای تر څو چې نیټو د شپې چاپی او د کورونو تلاشی ته د پای ټکی نوي شي د شوروي اتحاد وروستي مشر میخائیل ګورباچوف د روس پر وزیر اعظم ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې وخت پریږدي د مصر د انتخابات کمیسون وای چې د قانون د نوي مسودې لپاره جوړیدونکو پارلمان ته د انتخابات په دویم پړاو کې دوو مشهورو اسلامي ګوندونو له درو څخه شاوخوا دوه برخې رایې ګټلې دي
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل اوس مرزي اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهير د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداريو بیلابیلې برخې راخېستې دي مهمه برخې راخېستې دي او تاسو ته په پښتو ژباړلې
نن مقامی ورسپانو خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي جنگ ورسپانو خپل ادارې غلي کې چې چیف اپ آرمی سټاف جنرال اشپاک پریس کې یعنی ویلې دي چې پوسټ په اقتدار باندې د قبضې کولو هیڅ اراده نه لري دا تاثر بیخي غلط دی او جمهوریت ته هرگز خطر نشته ادارې لیکي چې د پوسټ تر لخر دا بیان د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی قومي اسمبلی کې د وینا په تناظر کې ورکړی دی او د دې بیان وروسته د پوسټ په اړه چې کوم شک او شوبې وي هغه ختم شوی دی ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د دې بیان هرکلی کړی دی او دای ویلی دی چې د لانجامن خط کشاله به پارلیمان ته وړاندې کولای شي ادارې لیکي چې حکومت له پکار دی چې د لانجامن خط په حق لا تحقیقات او خصوصي پاملرنه ورکړي او دا ډیره ضروری هم دا ځکه چې د دې د ملک او قوم د سلامتیا سره نیخ په نیغه تعلق دی ادارې مخکې لیکي چې ټوله نړۍ کې او هر ټوله نه کې د سیاست او د اقتدار د بدلون لار د عین پابند وي او سیاست او حکومت تل د عیني دایرې تر لاندې خپل تعمیري کردار ادا کولای شي او هم صرف په دې لار د ترقی او خوشحالی اړخته تک کولی شي او دغه رنگ د ولس اعتماد هم په جمهوریت بحالی دی شي د انګریزي ژبې ورسپانې ډان هم خپل اداریا صدرنګ لیکلی دا اداري لیکي چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د آرمی چیف جنرال اشپاک پرویسکیانی د هغه بیان هرکلی کړی دی چې ګنې جمهوریت ته هیڅ خطر نشته ډان اداري لیکي چې د آرمی چیف جنرال اشپاک پرویسکیانی دا بیان په خپل ځای ډیر ښه دی او د دین جمهوریت ته وده ترلاسه کیږي خو د دین منور هم دا خوا چې جنرال اشپاک پرویسکیانی وزیر اعظم یوسف زاګیلانی تخواس کړی وي چې د دفاعي کمیټې غونډه راوبلي او ټولې کشالې د هغې د لارې هوارې کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه بوریوال کاکړ کړی ده یوه د افغانستان په اړه ده او بله د پاکستان په اړه د پوځ او د حکومت ترمنځ په کړکیچ لیکل شوی
ورسپانه وال سټریټ ژورنال د خپلې مقالې په فایل کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د پنځشنبې په ورځ وویل چې داسې یو سازش وو چې د دوی حکومت دې ړنګ کړي ورسپانه لیکي یوسف رضا ګیلانی په غیر عادي توګه په ډیر سخت انداز کې د پاکستان طاقتور پوسټ وویل چې هغوی د ولس لوري د ټاکل شوو سیاستوالو تر لاس لاندې دي
د سازش پاړه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سرګندونی د هغه هڅو په اړه دی چې د میموګیټ په نامه د ستونزې لاره د دوی حکومت رانسکور کړي. ویل کېږي چې دا لانجمن لیک د مئی په میاشت کې د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د ولسمشر باراک اوباما ادارې ته د دې لپاره لیږل شوی و چې په پاکستان کې د ممکنه کودتا د مخنیوي په لړ کې ورسره مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان حکومت په دې نالاسلیک سوي لیک کې له لاس لرلو انکار کوي او وایي چې دا دومره لویه مسله نه ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشران وایي چې د دوی په فکر پوځ به دومره ونه کړي چې د کودتا له لارې حکومت نسکور کړي، خو د هغوی په وینا د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی چې ویل کېږي ولسمشر آصف علي زرداری خوښ نه دی د پردې تر شا هڅه کوي چې د لانجمن لیک له لارې د حکومت په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. یوسف رضا ګیلانی په ډاګه کړه چې پوځ ته د ولس له ټیکسونو پیسې ورکول کېږي او د هغه په خبره دوی به خامخا حکومت ته ځواب ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه هغه په لومړي ځل داسې ویلي او دا د اوسنیو ستونزو په وړاندې په پاکستان پیپلز ګوند کې د نوې رامنځته شوې زړورتیا څرګندونه کوي. وال سټریټ جورنال د پیپلز ګوند د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې نه پیپلز ګوند او نه هم حکومت غواړي چې له پوځ سره په ټکر کې شي. هغه زیاتوي چې موږ فکر کوو چې داسې یو رښتونی ولسواکي یا جمهوریت ترلاسه کړل سي چیرې چې هر ادارې ته خپلې پولې معلومه وي او په هغوی کې دننه کار وکړي. بل پلو د امریکا د دفاع د وزارت پر ویبپاڼه خپره سوې لیکنه په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د مشر جنرال جان ایلن له خولې لیکي چې دی هیله لري چې په راتلونکي کال کې به د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې ټولې لاسته راوړنې سره راغونډې کړي. جنرال جان ایلن ویلي چې د یاغیتوب د مخنیوي لپاره ډیر ښه عملیات روان دي او د ده په خبره موخه دا ده چې د امنیت دایره د کابل تر ختیځه وغځوي.
د افغانستان په کندهار کې د نری رنځ یا د ټی بی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د عامې روغتیا د ریاست یو ډاکټر وایي د ناروغۍ ښکار زیاتره هغه کسان وي چې ژوند یې ښه نه وي او بیا تر ناروغۍ وروسته د درملنې لپاره اقتصادي حالت هم ښه نه وي. یو بل ډاکټر وایي په سیمه کې زیاتره خلک په دې نه پوهیږي چې د نری رنځ ناروغي لري ځکه چې د دې علامات یې له پامه غورځولي وي. په دې موضوع د سید شاه سقیم رپورټ اورو.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې به په کندهار کې د کال تر پایه پورې په نری رنځ د اخته شویو کسانو شمېره دومره نه زیاتېده لکه د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې چې تر اوسه پورې لوړه شوې ده. د کندهار د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر احمدالله فیضي وایي چې سږ کال دوی په کندهار کې تر اوسه پورې د نری رنځ 1,055 تنه ناروغان راجستر کړي دي چې د زیاتو درملنه یې لا اوس هم روانه ده. دوی وایي د نری رنځ یا سلو دق ناروغ زیات وخت هغه کسان نیسي چې ژوند یې له ستونزو ډک وي او یا هم پر وخت د درملنې دپاره اقتصادي ستونزې ولري.
په 1990 دغه تیر دوو روبو کې تقریبا 1,055 واقعات د توبرکلوز مثبت واقعات چې دا کشف شوي. دغه ناروغي د ژوند د نورو اړخونو سره ارتباط لري، مثلا د اقتصاد سره ارتباط لري، د ژوند د سیستم سره ارتباط لري.
په کندهار کې د نری رنځ د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر عبدالباری حیرت وایي چې د کندهار په ډیری لري پرتو سیمو کې په لومړي سر کې خلک په دې نه پوهیږي چې په نری رنځ اخته شوي دي ځکه چې دوی ته د یاد ناروغي نښې نښانې نه معلومیږي. ډاکټر حیرت تر 15 ورځو پورې پرله پسې ټوخی د نری رنځ د ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه یوه بولي.
چیرې یو کس ټوخی لري، دا ټوخی تر 15 ورځو اضافه وي او له ټوخی سره خلک موجود وي، نو دغه علامې دي چې موږ لپاره یو شکمن مریض دی. دغه مریض موږ هر چیرې وي نو باید نزدترین کلینیک ته مراجعه وکړي.
خو د کندهار د عامې روغتیا ریاست ځینې کارکوونکي بیا وایي چې سږ کال ځکه د نری رنځ د ناروغانو شمېره زیاته شوې ده چې دوی اوس په بېلابېلو سیمو کې د نری رنځ د تشخیص څانګې ډېرې کړي دي او دا مهال زیات کسان کولای شي خپل ځانونه هلته معاینه کړي. نری رنځ یوه ساري ناروغي ده چې په اسانۍ سره له یو انسان څخه بل ته هم ځي. تېر کال د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکیو خبر ورکړی و چې په کندهار کې هر کال د 350 تنو په شاوخوا کې کسان د نری رنځ له امله ژوند له لاسه ورکوي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
روغتیا د نړیوالې ادارې له پروژو سرسم په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو
او په افغانستان کې د نری رنځ وړیا علاج کیږي او کدا سي علامات څوک لري لکه د ډاکټر چې ویل نو ورته ور دي شي دغه ادارو ته په هر روغتون کې دغه د ناروغي وړیا علاج کیږي وړیا درملنه کیږي او شپږ میاشتې مسلسل د دې دارو ورکول کیږي دا محل په افغانستان کې زنو ادارو د خپل ځان د امنیت لپاره خندونه جوړ کړی دي خندونه التول اړکړي په سرکونو باندې چې لدی سره زنلار یو سړکونه هم بند او خلکو ته ستونزې پیدا شوې دي خو په خوست کې چارواکي وای ټول هغه ضروری سړکونه چې د امنیت تی دلایلو تر مخه د خندونو په درولو بند شوی به خلاص کړي نور تفصيل د نقیب الله متنوال پر رپورت کې
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګې دروسته د بهرنیو ځواکونو پراتګ او د حامد کرزی په مشرۍ د نوي حکومت په جوړېدو په لومړیو کې امنیتي وضعیت ښه او ورو ورو د نامنۍ پیښې په زیاتېدو شوې طالبانو په موټر بمونو او ځنمرګو ډلې بریدونو د افغان او بهرنیو ځواکونو په مرکزونو دولتي ادارو او موسساتو بریدونه وکړل خو دا ډول بریدونه د مخنیوي لپاره دغو ادارو د ځان امنیت ساتنې لپاره په سیمټي دیوالونو د خاورو او شګو بوجیو په درولو سره موانع جوړې کړې او په دې سره ځینې سړکونه او لارې هم بندې شوې په خوست کې هم په ځینو ځایونو کې دا ډول موانع جوړې شوې چې د خوست یو شمېر خلک وایي دوی ته ستونزې جوړې کړي
نو مې بختور جان د خوست خار اوسیدونکی خوست دا موانه خو چې خ دې لارې باندې تکلیف خلکو سره خز وی وړ کې جلکې لارې ټولې باندې به موټر غاڼه ګونه ډېره دو چې دا لارې شي په درونه خلو شي موټر ته به لارې زده شي او خلکو ته به لارې زده شي ډېره زده بور شي خلک
ز زوار جان د خوست ولایت کې دکان لرم او دا دولتي ځایو کې ټولو کې د سیمټي مټي خې سره کې ټولې باندې دي دا چې خلاص شي سره کې به خلاص شي او ټول خلکو ته به مخې هغه خلاص شي نیمه سرک دوی بند کړی دی ټول
مېمن هم به زلاده خو سره سیدل دی سرکونه به خلاص شي پیډرونه به خلاص شي خلک به آرام او هر سره به زور دې شپې وی هو دا ولوس ټول باندې ګډې وی لوړې دي موټر وی لوړې دي هم
خوست ولی عبد الجبار نه می وای چې دوی د دې لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او ټول هغه ضروری لارې او سړکونه به خلاصوي چې خلکو ته ستونزې جوړې کړي
ځینې ځایونه چې حالت موانی شول سوي دي هغه د لند محالی مانا ولری صرف تاغه التبه یا جن ترمیمات کیږي یا جن تاسات به جوړیږي ول جن زایونه کی چې موانی الته شول سوي هغه د دیوال پر فتحه کی به چې دیوال دی هاته ده ول په مجموع کې په ټول شار کې ټول هغه زاینه باندې به ان شاء الله کار کیږي هلته به عملی اجرات کیږي کم چې موانی یا کم چې خود سره ودانی او یا کم چې دغه سي به زالوی لارې بنسي
د یادونه د چپخوا هم دا ډول پریکړې په کابل او نورو سیمو کې هم شوي چې اوسې عملي شوي خو تر ډیره بریده همدا سپاتې شوي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
د افغانستان د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکو پر پولیسو تور پورې کوي چې د خپل دند په سمتوګنه تر سره کوي او رشوتونه اخلي اوسیدونکو وای پولیس د ټولنې د ساتنې کار نه کوي او د وطن پالۍ احساس نه لري خو د پولیسو چارواکي وای ټول سرتیری د هیواد د ساتنې احساس لري او خپل دند په سمتوګه تر سره کوي په دې موضوع د مشال رادیو د خبريال باز محمد عابد رپورټر
کلیاوی خو د ننګرهار ولایت د لورو پرتو سیمو اوسیدونکو چرته چې د دولت وسلوالو مخالفینو د خلکو په وړاندې ستونزې پیدا کړي په خپلو سیمو کې د امنیتي پوسټو د جوړېدو غوښتنه کوي نو لبلې خو د جلال آباد خار اوسیدونکو وایي چې پولیس د ولس د خدمت په ځای رشوت ته ترجیح ورکوي دوی وایي چې پولیس د خپل تعهد لمخې خپل ژمنې په سمه توګه نه ترسره کوي د شمس پونم یو تن د جلال آباد خار اوسیدونکو وایي
کله دوی ګاډي راځي نو تلاشي په سیډ ورسنه کوي هغه احساس د پلی وظیفې ورسنه شته هغه یو څو روپۍ چې دوی ته پلاس کېونه ول شي نو بس بیا غاړه خوشکوي نو زما غوښتنه ده چې پولیس باید د خپل هیواد د خپل خاورې سره پلا مینا د خپل وظیفې سره وساتي
د عبدالواسی په نوم یو بل تن اوسیدونکو هم ورته نظر لري
پولیس فقط د خپل جب د پاره کار کوي او دوی په کې ډول نه غواړي چې دغه دولت ته خدمت وکړي دوی خپل غواړي چې فقط د غیوب پیسې د پاره کار وکړي دوی نه غواړي چې مثلا خپل د خاورې خدمت وکړي
د جلال آباد خار یو بل تن وایي چې پولیس د وطن پالنې احساس نه لري
مانو فواد د ننګرهار ولایت نو کله چې موټر ودروي او صرف ډرایور ته ګوري لکه توه چې بزرګي همداسې ډرایور خوشي کوي او ډرایور لاړ سي دوی غواړي چې په کوم طریقه پیسې ترلاسه کړي ولو کله دغه کار د هیواد په ګټه نه وي او په نام نه هم تمامېږي خو بیا هم دوی خپل پیسو ته ارزښت ورکړي
د ننګرهار د امنیه قومندانې د امنیتي چارو مسول سمونوال سید معصوم هاشمي دا تورونه نه مني او زیاتوي چې د پولیسو په صف کې چې څوک هم درېدلې دي د وطن پالنې پالنی احساس پکشتا
یو شردن چې پولیس خو همیشه خپل وظیفه جرګ او همیشه د وستن دوستي احساس سره د جدي یونیفورم اغوسته او د خدمت ملاتړ لري دغه سلا او د تجهیزات چولې دین دا تبن د معلومیږي چې د احساس د وطن پرستی لري چې د سب کې ودرېدل کنه یو سره د سب کار سره نشو ودرېدل دویم خبر دا ده چې تلاشی هم موجود لري ټول زینو کې کنټرول هم کیږي ولی بډ خو چې څو ګوري هغه غل دي مونږ بډ د چانه ګورو مونږ په خاطر دوی ټول هغه مسائل دغه دقیق چې او زمونږ د ولایت په سطح کې چې څومره دغه دي مونږ قانوني چک پوینټونه لرو هلته تلاشی کیږي هلته مونږ د وسلو پوښتنه کوو د وسلو وسله وال خلک نه پرېږدو چې مسله ګشتو ګذرو کې
خو یو شمېر د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې تر هغې چې په افغانستان کې د پخوا په څیر عسکري جبري نه شي او هر ځوان د مکلفیت دوره تیره نه کړي د پولیسو په نظم کې به سمې را نه شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې لیکلي پر دې سربېره چې نن سبا په ټول بلوچستان کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅ ملتپالو خراب شوي مړي میندل کېږي خو رسنۍ ورته دومره ارزښت نه ورکوي او د پوځ دریځ دا دی چې دوی یو بلوڅ وګړی هم د انصاف له تقاضو پرته نه دی پنهښه کړی. په دې مقاله کې لیکل شوی هغه پوځ چې د اسامه بن لادن له فکره د متاثره شویو مذهبي ډلو پالنه کوي څنګه ترې د انصاف غوښتنه کېدای شي. نجیب عامر له نور تفصیل سره.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال عباس ناصر لیکي کله چې بلوس ملتپال مشر سردار عطاالله منګل په دې وروستیو کې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف سره په کراچۍ کې تر کتلو وروسته بلوچستان کې د امنیت په اړه څرګندونې وکړې نو مطبوعاتو ورته ډېر اهمیت ورکړو خو د دې پر ځای که اوس بلوچستان کې خراب شوي او له پېژندګلوۍ وتلي مړي وموندل شي نو ښایي مطبوعات به ورته دومره اهمیت ورنه کړي. د لیکوال په باور د دې وجه دا نه ده چې ګینې ټولې رسنۍ د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د وژلو او د هغوی د مړو د خرابولو د پیښو پلوي کوي بلکې وجه دا ده چې هر اونۍ دومره خراب شوي مړي موندل کېږي چې دې خبرې اوس خبري ارزښت له لاسه ورکړي. لیکوال وایي په دې وروستیو کې چې کله بلوچستان ته په یو سفر لاړ نو یو ملګري ورته وویل ډاکټر الله نظر پیژني بیا په خپل ځواب ورکړ چې هغه نن سبا په بلوچستان کې د بیلتون پالو د ټولو نه د لوی ډلې مشري په غاړه لري. د نوموړي په وینا کله نه چې برهمدغ بوکټي سویزرلند ته تللې په وسلوالو فعالیتونو کې د بوکټیانو ونډه کمه شوې ده. مریان لا هم فعاله دي خو د الله نظر ډله ډیره منظمه او فعاله ده. الله نظر د یوې متوسطې کورنۍ سره تعلق لري او قبایلي مشر نه دی. په مقاله کې راغلی کاتاوله منګل په کراچۍ کې د نواز شریف سره په څنګ کې خبریالانو ته وایي چې اوس د بلوچستان د حالاتو د قابو کولو واک د دوی سره نه بلکې په غرونو کې د جنگیدونکو ډلو په لاس کې دی نو ښایي هغه به غلطه خبره نه وي کړې. اتاوله منګل چې یو ځل د بلوچستان وزیر اعلی هم ټاکل شوی وو او د پاکستان د آئین د لاندې لوړه هم کړې وه دا هم وایي چې د پاکستان پوځ د بلوڅو سره داسې رویه کوي لکه هغوی چې هیڅ د پاکستان نه وي. لیکوال وایي د بلوڅو نه که پوښتنه وشي نو هغوی د خپلې مبارزې ډیر زوړ تاریخ لري خو د حکومت خلاف د دوی د بغاوت تازه لړۍ له هغه مهاله پیل شوه چې په سوی کې یوې ښځینه ډاکټرې د پوځ په یو برحال او کپتان تور ولګولو چې د هغې سره جنسي تیرې کړې. د هغه مهال د پوځ او ولس مشر پرویز مشرف د خپل کپتان او نواب اکبر بوکټي د ډاکټرې پلوي وکړه. وروسته د عملیاتو په ترڅ کې اکبر بوکټي وژل شو او بلوڅ بیلتون پالو ته د وسلو د اوچتولو یو بل دلیل هم لاسته ورغلو. لیکوال وړاندې لیکي ډیر کله د بلوڅو هلو ځلو ته د بغاوت نوم ورکول کیږي او ویل کیږي چې تر شای بهرني هیوادونه ولاړ دي او د پاکستان امنیتي ځواکونه انګیري چې د ملي امنیت په رڼا کې د بلوڅو ورکېدل شکنجه کېدل او پرته د عدالتي حکم وژل کېدل د منلو وړ ګام دی. خو د لیکوال په باور بلوڅ هم د ملت پالنې په نوم ځینې ناوړي ګامونه پورته کوي لکه د غیر بلوڅو استادانو یا نور استوګنو وژنه. په همدې حال کې په بلوچستان کې چارواکي په دې خبره ځان خلاصوي چې په دې صوبه کې یو معصومه بلوڅ هم چا نه دی وژلی. د پوځ یو ځایي مشر جنرال جاوید ضیا به د سیاستوالو نه پوښتنه کوله تاسو ماته ووایئ موږ څوک د انصاف له تقاضو پرته په نښه کړي. لیکوال په اخره کې لیکي تاسو د یو داسې پوځي مشرتابه نه څه توقع لرئ چې د سخت دریځو ډلو پالنه کوي. هغه ډلې چې د اسامه بن لادن د کړنو نه متاثره معلومیږي دغه ډلو په دې وروستیو کې په لاهور کې د دفاع پاکستان په نوم د خپل ځواک ننداره وړاندې کړه نو څوک دی وایي چې داغه پاکستان دی چې جنای خوب لیدلو.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي د سړو په موسم کې هم برښنا نه لري. اوسیدونکي وایي اخلای پخلای په لرګیو کوي. دوی وایي یو میاشت وشوه چې هیڅ برښنا نشته په روغتون کې هم بجلی نشته او یو اوسیدونکي وایي یو ډاکټر شمع لګولې و او مریضانې قتل. په دې موضوع د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره سم د دوی بجلی غیبه شوې ده او د بجلی د نشتوالي له امله د یو شمېر ستونزو سره مخ شوې دي. د دوی په خبره د ملک په نورو برخو کې لوډ شیډنګ کېږي خو دلته بجلی د ډېرې مودې راهیسې په مکمله توګه نشته. دا چې د بجلی د نشتوالي له امله د دغې سیمې خلک د څومره ستونزو سره مخ شوي دي په دې هکله باندې یو ځایي اوسېدونکی اسرار احمد مشال ریډیو ته وایي.
بجلی خو زمونږ امیرداس کلو پیډر دی چې په تیرو دوا اویا گھنټو کې بس دوا گھنټې پڑک پڑک کړی دی او دومره مسالې جوړه کړې ده چې سره بجلی شته په نش منظوره ده. دا سره شته نه ده اخلی پخلی او دا خو هر سیم په لرګو دي چې کوم چارجونه دي کوم موبایل چارج دی. یا مثال خبره اسري ده جامو چې دین نه بغیر گزاره نشي دام نشته دی. دا تقریبا چې دا یوه میاشت وشوه چې سره بجلی شته نه دی.
او د دغې سیمې یو بل تن عمران وای چې د خیبر ایجنسۍ په مرکز روغتون کې د بجلی د نشټوالي لامل مریضان هم د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي.
مریضان ته ډېر سخت تکلیف ده. په وارډونو کې په ایمرجنسی کې مریضان پراته وي. بیګا چې زما په خپل کوم حالات په ایمرجنسی کې لیدلی دي حال ډاکټر یو شمې ته ناست او مریضان یې کاته. وارډول چې زلاړم په واټو کې ما وکاته مریضان پراته وو. چا اپریشن یې شوي وي څوک یې همداسې داخل کړي وو. بجلی نه وه لاټینونه یې ورته لګولي وو. ڈسپینسران هم دی وجه ډیپټی نه کوي ځکه چې په واټو کې ډېره سخته یخنی. ایکسرا لیبارټری هر څه چې کوم د مریضانو سہولت لپاره جوړ شوی دی بجلی د وجه هغه ناکاره پراته دي کار نه کوي.
د خیبر ایجنسۍ یو بل مشر حاجی هدایت الله هم په دې اړه څه داسې وایي.
او بجلی خو چې دی کنه په 24 گھنٹې کې یو گھنٹه راشي ام داسې راشي چې 15 منټه 10 منټه چې ماشوم پورته کوي او بټن راټسوي بیا واپس تلی. مطلب ته ورسېدی نو نه د اسري کار شي نه د موبایل چارج شي او اوبه ګرمېده او دا خو لرې خبره ده. موین خپل گزاره مونږ په لرګو باندې کړو. لرګیم چې دی کنه و نیم سو اته سو روپۍ من دی. بس په کور کې که دوه واړي دوه په پراته دي بیماری نه او که درې واړي درې پراته دي د یخنۍ د زکام د سینې بس دغه بیماری ده. سیبا
په خیبر قبایلی سیمه کې د بجلی د نشټوالي په اړه مو چې کله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو ویاند انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې په دې موسم کې یو خو په ډیمونو کې اوبه کمې شي او بل دا چې د ډیمونو د یونټو صفایي هم په دې میاشت کې کوو نو ځکه ورسره بجلی کمیږي. خو موږ به بیا هم هڅه کوو چې د خیبر ایجنسۍ بجلی ښه کړو.
اول خو په دې وخت کې زمونږ په ډیمونو کې اوبه کمې شي نو مونږ سره بجلی جنریشن کم شي. بیا دوم کار مونږ دا کوو چې د دسمبر او د جنوري په میاشتو کې اکثر دا چې کوم جنریټنګ یونټ دي د تربیلې چې اوس په دې باندې کار روان صفائی کېږي کار کېږي د دې صفائی کېږي. مونږ دا هم کوشش کوو چې د لنډې بوتل کې چې کوم ترانسفارمر دي دا د دې کیپیسټي ښه کړو. یعنی چې کوم مونږ نه وستر کار څه هغه کېږي نو دا مونږ کوشش کوو. نو دوی که په دا هیټر او دا سیزونه نه چلوي نو مونږ به دا بجلی دغه سره دوه درې نورو علاقو ته هم ورکولی شو. او بهرحال په دې هغه باندې مونږ کوشش کوو چې دا
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د دوی د بجلی د غستون زده هواره کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په قبایلی سیمې باجوړ کې د کرکټ سیالۍ ترسره شوې دي. په دې سیالیو کې 19 لوبډلو برخه اخیستې چې پایلو به یې د غوزانو شاه په نوم لوبډلې ګټل ده. په سیمه کې لوبغاړي له حکومت غوښتنه کوي چې لوبغالي یا میدانونه دې ورته جوړ کړي. نور د شانواز ترکزی په رپورټ کې
د باجوړ ایجنسۍ په غنی اډو سیمه کې جوړ د کرکټ په ټورنامنټ کې د تمانخیلو د قام 19 کرکټ ټیمونو ګډون کړی و چې د فائنل لوبه غوزانو شاه 11 کرکټ ټیم وګټله. په دې کرکټ لوبه کې برخه اخیستونکي لوبغاړو په وینا که چیرې حکومت هغوی ته د لوبې میدانونه جوړ کړي نو بیا ممکنه ده هغوی قامي لوبو ته هم تیار شي. په دې کرکټ ټورنامنټ کې د باجوړ ایجنسۍ سلور تحصیلونو خار ارنګ برنګ او الیزۍ ټیمونو حصه اخیستې وه او د کرکټ ټورنمنټ ارګنایزر سمیع الله وویل
دا ټول خلک چې تاولی دلته تماشګر دا نور خلک دا څه د ماندلو څه د یوزې څه د بلزې او سهولت نه په دغه خړو خاورو کې ناسو. خوش شاړه د ګراوند نشته د قاپیلم دی چې بس یو ګراوند راکی بس دغه سهولت نه دا یو ګراوند په ټول اطمان خیل کې
په دې لوبه کې د بریالي شوي ټیم کپتان شانسیم وویل هغوی محنت ډیر زیات کړی او د هغوی مخامخ ټیم هم ډیر تکړه و، خو ولې داسې لوبې یو ټیم وګټي او بل به بایلي؟
زمونږ کلاړیانو ډیر محنت کړو او بس مونږ چې د وخت نه ټورنمنټ ډیر زبردست را شروع کړی، زمونږ پلان ښه په پام کې او مونږ دا ټورنمنټ وګټو، مونږ ډیر خوشحاله مزدا یوه شاله د دې له راځو دی کې ګیم کو نه نشته د ماندلو د علیزو د شموزور دې ټولو نه ول راځي.
فضلی وهاب د عثمان خیل سوپر سٹار کرکٹ ٹیم کپتان دے او پو فائنل لوبا کی لگٹی پاتے شوے دے، هغه ویل لوبا بایلل ناکامی نه ده او اوس با د هغه نه هم زیات محنت کوي.
ها مخه محنت هم ډیر زیات کړي ځکه فائنل تر رسیدې مخه تا کامیابی نو بس محنت وکړو ان شاء الله، او فائنل زمونږ لپاره کله ولوم غږ دی زاس خبره په دې ور خوشاله یا بس دم غږ دی زاس خبره چې فائنل تر ورس
د بایلل شوی ټیم یو لوبغاړی علمگیر وای بایلل یې ګټه ده.
نن من وبیلل چې من ټیم یو جونیئر ټیم دی خو دومره مقابله وکړه چې فائنل پورې ورسېدو، او دا دغه د لپاره دی زاس خبره ده کلی ګراوند کې سیر دلته دا یو ګراوند دی چې هغه
پاکستان تحریک انصاف د باجوړ ایجنسی صدر ډاکټر خلیل الرحمن ګټلی شوی ټیم او نورو لوبغاړو ته ټرافیانی ورکړلې، او مشال رادیو سره یې د خبرو په وخت وویل
نو دې تمنګ په دې نظر باندې ګورو چې زمونږ په دې علاقه کې یو خونی شانتي انقلاب تیر شو، داغې نه بعد زمونږ سیمه بیرته امن طرف ته روانه ده، او داغې واضح مثال نستا مخ کې ده چې دونه ډیر خلک کې را جمع شوی دي او د خپل خیالات او د خپل جذبات او اظهار کوي د لوبې په صورت کې، نو دا د امن طرف ته یو ښه قدم دی او دې تمنګ هر کله وو.
د تمنخیلو د قام د دغه لوبغاړو په وینا که حکومت د هغوی سره د لوبو په مت کې مرسته وکړي نو بیا کېدای شي چې د پاکستان په جونیئر او سینیئر قومي کرکټ لوبو کې هم ګډون وکړي. شانواز ترغزای، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
پسترګو رانجه پورې کول د افغاني ټولنې په خوانی دود دی چې لپیړې او پیړې راهیسې هم هڅې ژوندۍ دی لکه څنګه چې په خواو. د رانجو خاصیت دا دی چې هم خایس پیدا کوي، هم نظر ماتوي، او هم یې خلک د سترګو د ناروغۍ او د علاج لپاره کاروي. رانجه څنګه د خایس د معیار په توګه وټاکل شول؟ آیا په رانجو لړلې اوښکه مو کله لیدلې؟ د دې هر څه لپاره ځو جلال آباد ته او له باز محمد عابد یو ورو خو په پیل کې قمرګل او د هغې رانجه.
میرمن قمرګل کلونه پخوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر با ذوقه مینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا درې سوه کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تورو سترګو تور رانجه کپورې لیوی توری بلا پاسی سل نوری. امید ماشوخیل پرنجو توری سترگی توری بلاوی گنلی، خدا بدرنگی نه بلکه خکلی بلاوی دی. روانشناسان سترگو تا در روح دروازی وایی، و کل چی دا دروازی در رنجو رنگو نواغون دی نو راخکونی سو چندشی. رنجه نه یوازی دسترگو در سوزش او سروالی در منزورولو لپار پسترگو پوری کیگی، بلکه میندی خپلو خایستو کو ماشومانو تا پمخ زنا او تندی پا دی خاطر در رنجو خالو نک دی چه لنظر نشی. اوس پا بازارونو که تیار رنجو پلورل کیگی چه در خلکو پا وینا میاری در پخوا پسیر خنده دا چه پخوا ولی در رنجو میار خو یو سپین سری میرمنی را توایی.
رنجو بم پا بازار که واقست گنداری اخو بم بی پا من دستا که ورک للف بی بم پا کچ واچول دقوا کچ پا ما چول بی بم پا غی لرل لرل چه اغا بار کل سپور شلو سرگو که با مکرل و خباینر و نکا ول ساز بشلو مروم و شمان لبم کال را ولد بمار کارو چه غط پشلو بی بم یا رس پس
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکی وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رنج پوري کوي.
زمانو ستاره اعظم په کور کې زموږ مرغان چې د ماشومان ترنج کوي، او کله چې زموږ سترګو نو بزي زموږ سترګې سترګې یې سوځي موږ دا هم به موږ ترنج کوي زموږ مرغان زموږ سترګې ورسره کوي.
یو تنځوان چې تازه له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنج پوري کړي وایي چې د هوا په بدلېدو یې سترګو اوبه کولې. مزکای ورته مور رنج پوری کړی دي.
زمونږ کامران د په دروستو کې د یورپ بل څخه راسم شوې مکله چې کابل ترالم نو درځه البته پر څنګه په لار کې راتلم نو لار کې ډیر ګردونه ماستر کې سره شوې نو کله چې کور ترالم کور کې راتلم نو ویل کته د سترګې تورې کې د شي د ستاره سترګو سرواله خوشي. یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم وبو یا درد یا سرواله وا تقریبا وسره اوس ښه شوې ده.
په خو به یې ناویانو ته یوازې پرنجو سترګې نه تورولې، بلکې په زنه او تندی به یې ورته خالونه هم له رنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپین سرې ادې ته غوږ کېږو.
هغه وخت کې چې د ناوې سامان به نه و، رانجه به راواخیستل، په مخ به یې خال کېښودلو، په زنه به یې کېښودلو، په تندي به یې کېښودل، په سترګو کې به یې وکړ، نرۍ ورځې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مین مین به یې کېښود. او د ناوې ښایست همدا دا شینه خو نه و، لا اوس چې پیدا شوي دي.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې استورې په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی و. د خپل نورو وزیرانو سره د ښکلا لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیره وزیر ته په یوه هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کېښودو چې دوی به د ښکلا لپاره څه معیار ټاکلی وي. با تدبیره وزیر چې د پاچا دا شرط واورېدو، نو ډېر زیاتې چرت خراب شو او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیرې لور ته د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بې صبري زیاته شوه، نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته، او چې با تدبیره وزیر ور وکتل، د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل، کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ما ته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.